په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو په خیر او دې خپرونې ته هر کله. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 15مه، د نومبر شپږمه. دا یو ساعته خپرونه ده چې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه را سره واورئ. د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان ته د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد. دبدسل کې ده چې د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورند کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د سوداګرو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي پر ډیورند کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني، ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې په خوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لېږدول. پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنې ځکه ځانګړې کړې ده. دغه سوداګر د یکشمې په ورځ د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه ځکه د لسو کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړي. دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي. پاکستان د نومبر له لومړیو له هغې هېواده په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لکه زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوت سلنا غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې کتنو کې دوړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره نجونې له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولې دي. له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلې بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو. له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوي چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي. بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. دغه اژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسېدلی دی. د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل سوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنئی په وروستیو ورځو کې د ایران لملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلی دي. دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تاړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده. د خامنئی دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. د سوډان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یو بازار د توغندیو لګیدو په پیښه کې ووژل سول. دا خبره د دیموکراسي پلو مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دغه هیواد کې د رواني ناکرارۍ وروستۍ مورد دی. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه تر 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 8 سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنګلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نوې ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 2 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 هغه یې بایللې دي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ځینې استل سوي افغانان وایي
کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارډ لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارډ دی، صحیح ده؟
که پاکستان له یوې خوا پر بی اسناده افغان کډوالو معاشر جوړ کړي، بل پلاوی افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړي.
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده.
افغانستان ته ځینې ستانستیوي کسان وایي چې په افغانستان کې دننه خپل برخلیک ته اندېښمن دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلې وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
خپرونه
تر 2 بجو ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکه کړې دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بلل دي. پاکستان د خپل خوري کڅه هم یوازې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. خوځینی راستانه کړی سی وی چې د اوسېدو لاس نو د سره سره افغانستان ته اړول سی دی. تفصیل د اسد الله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ راستر بلې د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ محسن داوړ ویلي پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت تر سره کوي. دا ور تور پوری کړي چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي. خو نوموړي په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه خبر شوی بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکي چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسیدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
اغل ته خبرې داسې دی وروره چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې اغل ته ملداره دي، پیسې لري او قانون یې برابر دي، هغه کسان هیڅ که هغه قانوني اصلت لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي. پلاکو ډالر سرمایداری لري هغه ځای کې. کم کسان چې اغل ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارت دی، صحیح ده؟ دو موږ تره کړی په خپل سر په خپل لاس ویلې دا کارت نه دی، دا اسناد نه دي.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې یو شمېر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څیړونکي او د ښځو د حقونو فعال حوریه مصدق هم د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلي په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 5000 کلدارو ډېرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تیر جمهوری نظام یو شمیر څارنوالان او قاضیان چې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزې ترلاسه کړي، د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسنادو کډوالو په زور ایستلو ته اندېښمن دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی آی زد د دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي، د دغه هیواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې 4 میاشتې د ویزې له ختمېدو تېرې شوي، په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی آی زد له دفتره مالی مرسته ترلاسه کوي خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا 40 نفر قاضي او دادستان در اینجا.
موږ تقریبا 40 قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولېږي. تا هغو کسانو په لاسونو لویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو، د قانون ماتولو او بېلابېلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو. ځینې اوس په قدرت کې دي او ځینې هم آزاد
هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ پاکستان د جی آی زد سره اړیکه کې نیسو هغه موږ ته وایي چې تاسو کیس ته پروسس لاندې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي، د هغو کیسونو بررسي کېږي او ډېر په کمه موده کې آلمان هیواد ته انتقالیږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو. موږ د آلمان هیواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د سرنوشتې حالات تر پای ټکی کېږدي او که چېرته خدای نخواسته موږ بیرته افغانستان هیواد ته ځو، هغلته زموږ ژوند، زموږ د اولادونو ژوند، زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تېر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت با صلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کیسونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو رسمي عملیات د نومبر له 1 نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډېر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
یو شمیر محصلانو او استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو په برخه کې د تازه اعلان سویو بورسونو په اړه غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بده ورځ راخیستې ده او هر ورځ زرګونه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې په هغوی کې محصلان هم شامل دي، له بلې خوا افغانانو ته نوي تحصیلي بورسونه اعلانوي. دا هم تفصیل.
یو شمیر محصلانو او د پوهنتون استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو برخه کې پر تازه اعلان شویو بورسونو غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بد ورځ جوړه کړې او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان په بد وضعیت له خپل هېواده باسي او له بل پلوه بیا افغانانو ته بورسونه اعلانوي. نور کمال ارشاد چې تازه یې کابل پوهنتون کې ماستری بشپړه کړې او د نورو زده کړو د بشپړولو لپاره بهرنیو هېوادونو ته د بورسیو په لټه کې دی، وایي پاکستان په ایستل شویو کډوالو کې ډیری هغه افغان محصلان هم راشړلي چې د دغه هېواد په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان چې د اوس کوم بورسونه اعلان کړي د پخپلا د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده چې لوی وي خو زموږ افغان کډوال په ډېرې عزتې راباسي او په عین حال کې هغه محصلین چې هلته په پوهنتونونو کې درسونه ویل هغه هم پکې رالېږدول شوي دي او په زور یې راویستلي دي. نو پاکستان په کومو سترګو موږ ته بیرته دوباره بورسونه اعلانوي؟
دغه شان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روح الله وایي، د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د بورسونو د اعلان پر ځای د هغو محصلانو ملاتړ وکړي چې د دغه هېواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. هغه وایي،
په وروستیو کې د پاکستان هېواد د افغانانو لپاره 4500 بورسونه په نظر کې نیولې دي، خو د دې برعکس هغه افغان مهاجرین چې اوس هېواد ته راستنیږي ډیری په زده کړو باندې هلته مصروف دي، چې څوک د لیسانس زده کړې کوي، څوک د ماسټرۍ، څوک د ډاکټرا. په دغه ورته وخت کې د هغوی تعلیم هم ټکنی شوی دی، نو د دې پر ځای که د افغانانو سره دوی مرسته کوي، د هغه محصلینو لاسنیوی دی وکړي او د دې بورسونو پر ځای دي هغوی ته پاملرنه وکړي چې اوس برحاله په پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي.
د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی هم په پاکستان کې هغو افغان محصلانو ته چې اوس مهال هلته پر زده کړو بوخت دي د یاد هېواد د پاملرنې غوښتنه کوي.
اوس هم هغه برهار محصلین د کډوال چې زمونږ محصلین ځوانان هلته د پاکستان په پوهنتونونو کې د درس لوست مصروف وو، دوی هم د خپل هېواد نه راوستل تر څو چې دوی بورسی ورکړي افغان ولس ته. نو ولې د هغه افغانان هغه ځوانان چې اوس هلته یو کال دوه کال خپل درسونه په پاکستان پوهنتونونو کې مخته وړي، د هغوی لپاره د لا زده کړو د ښو زده کړو زمینه مساعده کړي، دوی د خپل هېواده نه راشړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره پنجشنبه پر خپله ایکس پاڼه افغانانو لپاره د علامه اقبال په نوم د 4500 بورسونو اعلان خپور کړ. یاد وزارت دا هم لیکلي چې دا د افغانانو لپاره د علامه محمد اقبال اسکالرشیپ پروګرام دریم پړاو دی چې په کې به د پاکستان په معتبرو پوهنتونونو کې د درې کلونو په موده کې 4500 افغانان زده کړې وکړي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې هغه محصلان چې تازه له پاکستان څخه راستانه شوي دي د خپلو زده کړو او بې برخلیکه حالت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې عبدالمالک چې تازه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس دلته مونږ داسې ټینشن کې یو، بالکل سټرس کې یو، ټینشن خو پرې سټرس کې شوي یو چې زمونږ د ایجوکیشنل لایف به څنګه شي، زمونږ چې کوم د ریمینینګ سیمیسټر دي دې لپاره زمونږ سره به څه هیلپ کیږي د ګورنمنټ طرف نه که نه به کیږي مونږ سره.
دا چې د حکومت لخوا تازه اعلان شویو بورسونو ته به افغان محصلان په څه ډول جذبیږي او بل پلو تازه راستانه شویو محصلانو ته د طالبانو حکومت څه چمتووالی نیولی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره دوشنبه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی معین لطف الله خیرخوا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، هغه افغان محصلان چې پاکستان هېواد یې راستنوي دوی به یې تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده څانګو کې شمولیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه اوس هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او راستانه شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
او سم د نړۍ بل تاوده موضوع د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبه ورځې اونیز وینا کې ټینګار وکړ چې د ټپیانو د ژغورنې او بشري مرستو لپاره باید په هر معنا د جګړې د پراختیا مخنیوی وسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې اسرائیلي ځواکونو پرون هم په غزې تړانګه کې د کډوالو پر دوو پنډغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا هم په دې باب تفصیل.
د اسرائیلو او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کېږي، خو د اسرائیلو لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کېږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه وروسته تر هغې پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یوه غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبه ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیې دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبری آژانس په وینا د شنبه په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه سوي خپل برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې اقتصادي پوهان په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې پراخ سي. له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زورو ایستلو لړۍ داسې مهال ګړندۍ سوي چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په لړ کې د بیکارۍ کچه هم لوړه ده.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمي را رسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سړکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نه سي
د رنگمالی کارونه پټه په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی خپل کورونه رنګ کړي او له بلې خوا کډوال را روان دي. ښایي کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډېر خراب
وضعیت.
خدګار رفی وایي چې هره ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خو موږ باندې هم کار کوو، هر سړی شوق لري یو ښه کور جوړ کړي، یو ښه کوټه جوړ کړي، یو مصرف وکړي. خو کار بخیستان او راکه دا یوه هفته کښې م دا لاس هم کارته نه ده وروړی.
د نه کسیزه کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وایي
نو دلته د طالبانو راتک سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته راړم، هلته هم د سبزۍ کاروبار کوو. نو کاروبار هم ماشاءالله ښه و، یو مړی رزق پیدا کېده. ما کاروبار کړه، زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکار ډیر مشکلات سره مخ یو، کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولي، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي، وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړو جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اولته مو څه دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړو. زما هغې کې روزګار هم شکر ډېر ښه روانو. فلحال یو مشکل دغه ده چې کار روزګار دغه شاید چې درک نشته، موږ ته دغه حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ ته لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي، ټولنیزه بېثباتي هم موجوده ده، او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زموږ دغه زیات شمېر هېوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چندوالی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي، څو په دغه هېواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي، او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي، څو د بیکارۍ د حل لپاره اغېزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو، په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او سرې د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. بزګرو ته دغه مرسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا برابره شوی.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته یې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا، 50 کیلو ڈی پی او، 50 کیلو د غنم اصلاح شوی تخم ورسیږي هر بزګر ته. تقریبا 9,320 جریبه کرنیز ځمکه دا به په غنمو باندې وکارل شي، او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چنده دی، او همدارنګه د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو انشاءالله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکري، څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکی محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږ پیرا کړی دی، 50 کیلو تور سره، 50 کیلو سپینه سره. دا اصلاح شوي تخمونه دي د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي. د محلي تخم نه دا تخمونه ښه دي، ولا ډېر خوښ یې. نورو نړیوالو مؤسسو او د ریاست زراعت نه همدا غوښتنه ده. مونږ چې کوم دی زراعت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دې نه غواړو.
بزګران وایي د کرکیلې ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بی وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ستاسو له پیغامونو
اسدالله څکزیمه د بولدک ولسوالۍ د ویش د سایې څخه مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پرېږدي نه د دې خوا سره. هغه کډې او کوچونه تقریبا چې 40-50 موټره کېږي چې کډې پکښې بار دي. دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تاسې ووځئ نو فعلاً 50-60 موټره، یعنې په هر موټر کې دوه کډې د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافرېږدي او ډېر زیرولو آزاد آزار کوي. نو زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډې د دوی سره په همغږۍ سره راپرېږدي او کومک وکړي. ډېره مننه.
سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډېر د واړه ماشومان دغه یو کلن 5 میاشتنی 6 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډېر د سینه بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پوهېږي، ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوا. بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیته ده، دوا کار نه ورکوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولي. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوی صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخته راغلم.
خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چېرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. شاشه څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې ډېره موده کېږي چې ویخي وظیفه پسې ګرځم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاش یې هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو زه ډېره بښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوي صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده، ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هېر نه کړو.
نه نه داسې مه وایه مولوي صاحب، مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره.
دا ستاسو خپل کور دی. کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو، بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې استئ آباد او ودان اوسئ، ورځئ خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله، ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
خانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې مې لنډې شوې، باید کارونه لږ شان تیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکاری او خښتو غم هم وکړو. سنکاری او خشکاری باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاری باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکی، زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشاله که نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي، هغه د کار او زیار سړی دی، ور سره د کاریګرو سات تیر وي.
هسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کېږي، موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاری وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی، خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته ارکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سینو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس.
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نکو، نور راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوي ورته ټینګې وتړی.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم.
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ایما تا مصیبتا والی تاتا زکم اسفال گر اخ کارم او سم شکر دشتا مانا ایم تاکم اڈاکتا لی دل جی غریبی
دا چوائے نسرین ترو رے اوستا تم زان ڈاکٹر اخ کاری
یار خو پر اختیار چه مصیبت دس خبر خو ایس کله نه کی چه بنی ادم په خوشاله چی ولی سلک ڈاکٹر نه یما ڈاکٹران لکه چې څلور سرګی لري کې څه مانا
و نظرې نه ترورې دا سمه ده چې ته ډیره تجربه کار خزای خو ځان ته ڈاکٹر مو وای چې شرم ده او بل دا چې څوک به دې بندي کی ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوی کوې ځان ته به لوی غم وګورې
خلاص احمد خانه مانه دې زما اصلي خبره یې راکړه
وکه وکه اصلي خبره دې وکه
اصلي خبره د تبلیغ ده کله شروع کوي یا له خیره سره ګوره والکه ښه تبلیغ راته وکه چې نسرین ډېره با تجربه او هوښیاره قابله ده پوه شوې
ښه ښه سمه ده تبلیغ درته کوم خپله شیرني درنه اخلم همدا یې ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم
چې ما ته ډاکټره نه وایي نو دا فرزانه ګټه ته ولې ډاکټره وایي
ښه نو څه ورته ووایه
نرسکه ورته ووایه نرسکه هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري ښه ښه شی ده
دومره کینه ورسره مه ساته فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله واچوه جواب
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهېږي ځکه یې خارج ته بوتله د دې لپاره خو یې نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده
بس نو څه موده پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بې غمه اوسه خو ډېر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکوم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه همالته ښه دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استې خیرت خوبه وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږنتون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیرزمانه موږ درته په تمه یو په خیر راشي
سمه ده دا د داسې حرکت کوو
د خدای په امان
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو
جمیلې خورې ته دې ځای کې غلې کښېنه هر څه زه تیاروم که چېرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو
ښه خبره ده همداسې به وکړو
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي موږ سره ډېر په تکلیف شو عمرې ډېر شه
آمین
ښه نو زه به ځان تیار کړم
سمه ده درځه ځان تیار کړه زه به تر هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی را پیدا شو. دا دی هر څه برابر دی.
فرزانه زه تیار شوم.
خدای چې تیار شوی. ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان ستړی مشی؟ په خیر راغلی.
خیر وسی فرزانه خورې. دا میرمن با ماشومان وساتی. تو ورته د ماشومانو کوټه ورخ کاراکا.
سمه ده خورې راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان ستړی مشی؟ په خیر راغلی.
ژوندې وسی خورې. خنو کته سي تیار استې درځي چارکت وکول خیر سره. امبولانس می راوستای دی.
سمه ده مونږ تیار یو. دا د ماشومان له ساتنې مم زړه بیغمه شو. اوس نو درځي چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانه خورې ته لاس ونیسه.
امیده رضا چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی چې او که زه قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره تا ته به داسې تسلیم یم. زه چېرته او ته چېرته؟ زه په عکاسۍ او فلمبرداري چندانې نه پوهېږم.
ملک صاحب حضرت خانه ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب زه څه کاره یم. ته د دې کلي ملک او مشر یې. ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څه یې راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو. ولې نه
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کوم ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
موبایل پہ ابو وڑے وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی ڈارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده تراکه او دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتی دي. شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی. د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابېږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړ.
زه خیر دی. پتلولو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډیرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخۍ وهل.
سمه ده.
هو ملالی او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي. لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بېله استاذه زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه. ما سره یې ډېره خواري کړې ده. وایي بې زحمت راحت نشته زما وروره. که راحت غواړې زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي لږ وخت کې زده کولی شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ. اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما جان ولې ژړې لکه چې مور کال لري. موری ریحان بلی جاڑی مریض خوب بنوی.
لوری ماشمان جاری دوم رو ارتان دیکنه مکوه. خدای پاک دیر خن گور در کرده زویده ماشالله تکره سره ده. خدای پاک دلو بد سترگو وساتی جانده وسی خوری وی چای خمو سور شاوی ده تصبر چی تازه کم سور چای خوان نکی ده دیو گوری ده طولو خلطو اندازه یو شده از با در تسو دانی قیچی کم خو گندل تاسو خپلا وکی
سامده سامده
داده لچه سر تو را گره بیل خوان لری ها واخلی چی بیا گلاو نکی چی صدقی زمان قدرو نکی قیچی که دیر احتیاطو کی چی چوتی در نزایی نشی کل دی خط کش نگه تا واخلی لا بخشی بیا قرار قرار پکی بلدی گی پوشوی
خو پوشولو شکر ده چه تاس پا خیاتای پوی گی کنه نمونگ بلا چان از دکڑی وای
ریختیا بای دی دوار تکڑا خیاتانی دی
وان جنو تاس دا هو ای چه دخل تو پیسی بیا چکا وی
موری زو خوال تا تا اینا که خلم زکا چه تل ده قرآن شریف بلا استلو که مشکل لده استرگی رسم کار نکوی
خواده شیلوری اینا که پتا نخلم آقا با دی پلار را تا واخلی واده ای را سره کرده ده
مور دی در بانده دیره گرانه ده
خود نو مور اپلار خو پایر چه گرانه
ملالی تو دی پا پیسو چه شای اخلی
زخو می آسی دولی پیسی مور تور کم خسرو می ده چه پخپل اول ماش کیه و جوڑ خسته کلیور تو اخلم
خخ پلانو نینی ولی دی بس خدای ما هم دستی تکره لره وان جونو متوجه وسی او گرا چیزی سرخم گردم
اوی تروری تو ماشین سو نظر زر تاوی زخه نشم تاو ولی موری لک پا قرار چه منگن در نگکو
اوی ریختی آو های لوری ایس پام می نو داده وسی پا قرار تاو
داده وسی شو
زما خو هیڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي وګوره ښځې نارینه ماشومان ځوانان ټول راغلي دي
رښتیا وایې ملک صاحب وایم کور دې لغلی ډاکټر زه خو منې کولی نه شو راځي به نو
نه نه ولې به منې کوو هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي
ځای پراخه دی د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای بیا خو ټول خپل دی پردي پکې نشته
ملک صاحب که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو که څنګه
نه نه دوکان ته اړتیا نشته زموږ کور کې به حتما وي
حاجي صاحب امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه ما اخله نسا کتل ښه کار نه دی
ښه خبره ده زه به یې پوه کړم
ښه نو سمه ده داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د قاداو ډبره کړي
څوک یادوې ملک صاحب
بیا به په خپلو سترګو وینئ چنار ګله هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم هله نو
سمه ده ملک صاحب درنو خویندو او ورونو یوه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي و ماشومانو کور مو نه غلی ډاک شه له غلي شئ شاباسئ لارم خلاصه کوي مشرانو ته آفرین
درنو خویندو او ورونو السلام علیکم ټولو ته ښه راغلاست وایم دا د ډېر خوشحالی ځای دی چې زمونږ او ساسو کلی کې یو فرنګي مرکز جوړیږي قدم مونږ تاسو ته بختور شه زه پوهیږم چې زمونږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي نن مونږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کیږي زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې اغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږي بیبي مدینه خورې هله نو راشه
وی دا سه ناڅاپه را باندې غوکه چې زه یې ورخطا کړم دا ته درځم
رازه خورې دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي ښځم د ټولنې برخه ده مهمه برخه رازه پخې
و خلکو لاره ورته خوشي کوي
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیده
سمه ده همداسې به وکړم
زه وایم دغه ډبره به خدي
ملک صاحب اجازه ده
ولې نه مهرباني وکړه خورې
یا الله ته پکې برکت واچوي دلته به ډبره کیږدم داده مبارک موشه
و نام خدا دیر دیر دی مبارک وی
مبارک
مبارک مبارک
ناله تکبیر
الله اکبر
بی بی مدینه خوره که چه وایل غواره نو مهربانی وکر
زبانو چه وایم ستاسو دی کور ودانوی چه ما تم یاز مونگ دی کلی میرمونو تمو قدر ورکر چه دی تاداو دبرمو زما پلاسونو که خوده
اوس نو گلاله جانه او ملاله جانه نهیله کم چه پا طولو گردونوالو نقل او چاکلیت ویشی چه خپل خلی خوگی کی او پای که با دعاو کو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زمونږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله
کا؟ څه شي خبر؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه مبارک دی وي، مبارک دی وي.
وای د احمد خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته؟ اوس دې نو کار جوړ دی، موږ څه کوې که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اسی سړی څه بچې، یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زی خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوړه د دروز شې والکه. د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکارې په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند څنګه دی، ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکوې؟ ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه. زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې وه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دا نه ګورئ، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنۍ په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم دې ونازوم، پوه شوې که نه؟
ولا څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي. خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي. وایي پروت زمرینه ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زه لرې شمر دا خوره ولا کې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منا رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه منا اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې ماڼۍ ته وګوره.
وی دا خو پر اختیا چ ډیره ناولې ده شمسا، ملالی ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
او هو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالی. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو